کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په راپورونو کې به کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوي د سفر په اړه چې ویل کیږي سبا ته ځنډیدلی معلومات درکړو. دا مسله به له کارپوهانو سره په مرکه کې هم وڅېړو. نور موضوعات او راپورونه هم لرو او په پای کې د ګوړې اچار او کور کلي اونیز پروګرامونه اورېدای شئ. خو لومړی قسیم سولمل ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
پایل په مهمو سر ټکو کوو. تمه کېږي نن د پاکستان د یو شمېر ګوندونو مشران کابل ته راسي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوه شرکت شپږ کارکوونکي وژلې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران به روانه میاشت نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو یو بل پړاو پیل کړي. د هم بشپړ خبرونه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته ورسیږي. دا پلاوی به د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو، د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نظیف الله سالارزي ویلي و چې دا پلاوی د ولسمشر په ځانګړې بلنه کابل ته ځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو او د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن او دغه راز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی شامل دي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه وسلوال افغانستان ته راننوتلي او د دې ولایتونو امنیت یې ګواښلی دی. د دې چارواکو په وینا د سرپل ولایت د کوهستاناتو سیمه د ازبکستاني طالبانو مرکز ګرځېدلی دی. د بلخاب ولسوال عبدالغني ابراهیمي پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه وسلوال کسان له کاشان او اس میدان له لارې افغانستان ته راځي.
کاریاجاتی کاشان اسمایدان و همین بازار به نام ترپچم پایگاه طالبان در کوهستانات است. بعضن برخورد صورت میگیرد، حوادث صورت میگیرد.
لدی مخکې هم د دوو ولایتونو چارواکو د افغانستان په دې شمالي ولایتونو کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د وسلوالو دراتلو د نامنۍ د زیاتېدو په اړه ویلي وه. د بغلان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یو شرکت شپږ کارکوونکي وژلي او دوه یرغمل نیولي دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار له بغلان څخه بدخشان ته تلل چې ورباندې د طالبانو لخوا حمله وسوه. خو د طالبانو یو ویاند زبی الله مجاهد ادعا کوي چې دغه کسان د استخبارات تو کارکونکو او زیاتوی چې طالبانو دولستانه وشلې او دوه نورې اسیر نیولې دي. د بل خبر لمخې د جلال آباد شهر په څلرم نهیه کې په یو شخصي موټر کې ځای پر ځای سوی ماین د چاودنې لامل د شاهدانو په حواله یو تن وشل سوی دی او دوه ماشومان ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزی لازدیر دو سره خبرو کې پیښه تایید کړه خو د تلفات په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک بیا وشل سوی کس د لغمان د محکمې د مدني دیوان رئیسیت کړی دی. اخو د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د کندهار ښار په لومړی ناحیه کې یو تن د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي وژل سوی کس د ترانسپورټي شرکت مسؤول و. چارواکي دغه راز وایي چې نامعلومو کسانو د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې هم یو تن وژلی چې لا هم علت معلوم نه دی. او د نن لپاره ځینې اثار د افغانۍ په وړاندې د کابل بازارونو کې دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 98 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 501 افغانۍ. دا هم څو نړیوال خبرونه. یوې ښځینه ځانمرګي بریدکوونکې د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر ماموریت په حمله کې د پولیسو یو افسر وژلی او بلې ټپي کړی دی. د برید د سیلانیانو په داسې سیمه کې سوی چې پکې د پخوانی بوزانس امپراتوري د وختو آیا سوفیا کلیسا، شین جماعت او د سسترن کلیسا هم واقع دي. پولیس وايي د شځې پر خپل ځان تړلې چې ودیدونکې مواد د پولیسو د ماموریت مخې ته هغه وخت وچول چې د ګارډ لخوا د پولیسو د دفتر ودانۍ ته لننوتلو راوګرځول سو.
د
استانبول والی واسف شاهین وای پولیسو د برید کوونکو د هویت په اړه پلټنې کوي. هغه دفتر ته د ننوتلو پر مهال په انګلیسي ژبه پوښتنې کولې، خو دا څرګنده نه ده چې دا ښځه ترکۍ وګړې ده او که نه. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا څرګنده نه ده چې برید کوونکي له کومې ځانګړې ډلې سره تړاو درلودی، خو ده وویل چې په دې اړه یې د بشپړو پلټنو حکم کړی دی. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنوري په 13مه په ژنف کې پیل سي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د تهران لخوا د مشر مرکچی عباس رقچی له خولې ویلي چې په دې خبرو کې به د وزیرانو مرستیالان برخه اخلي. د زیاته کړه چې د ایران لخوا د مذاکراتو ټیم به د جنوري په 15مه نیټه د امریکا او روسیې له پلاوو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. د ایران او شپږو سترو هیوادونو چې پکې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي، مقصد دا دی چې د نړیوال بندیزونو د ختمولو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام ته مقررات کښېږدي. له دې سره بل مقصد دا دی چې د مارچ تر میاشتې یوې سیاسي موافقې ته او د جون تر پایه یوې بشپړې موافقې ته سره ورسیږي. متحده ایالاتو په عراق او سوریه کې د تیر کال په دوو هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مړ کېدو د احتمال په اړه څېړنې پیل کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویاند ډګروال پاتریک ریډر پرون وویل چې دوی د تیر کال د اګست له 10مې نیټې د دسمبر تر 10مې پورې په سوریه او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې د ملکي مړ کېدو د 13 اداو په اړه څېړنې کړې دي. ریډر د دوو پیښو په اړه چې لا هم تر تحقیق لاندې دي ډېر کم جزئیات ورکړل، خو ویل شایي پوځ د ملکي تلفاتو له پنځو په کمو مواردو کې لاس ولري. د پنټاګون ویاند ادمیرال جان کربی د دوو پیښو په اړه روان تحقیقات تایید کړل او ویل چې دا مسله د امریکا پوځ تل جدي ګڼلې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی په 13 اکتوبر میاشت کې ویل چې په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د هوایي حملو په لومړۍ میاشت کې 2 ملکیان او د اسلامي دولت د ډلې 418 جنګیالي وژل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړ توګه جمهور خوشتون کې بریالي شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په سنا کې د غړیو د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته چې د شپږو کلونو لپاره د نومبر د میاشتې په منځمهال انتخاباتو کې ټاکل شوي دي. د ولسي جرګې رئیس جان بوینر چې د اوهایو ایالت جمهوري غوښتونکی وکیل دی د خپل ګوند د غړیو لخوا پر اعتراض سربېره یو ځل بیا د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. او یو وسلوال او یو بل کس نن د متحده ایالاتونو د ټکساس ایالت په یو پوځي روغتون کې په یو پیښه کې وژل سول. یو سیمه ایز مقام ویلي پیښه هغه مهال وسوه چې یو وسلوال کس د ټکساس په ال پاسو سیمه کې د متقاعدو پوځیانو پر کلینیک ډزې وکړې. د مقام په کلینیک کې د وژل شوي کس کوم معلومات ورنه کړل او دا هم ونه ویل چې آیا وسلوال د پولیس افسرانو په ډزو وژل سو او کنه. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاغل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په راپورونو کې وا کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو پلاوی د سفر او له چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د موضوع مو په یو مرکه کې هم له یو کارپو سره څېړلې.
د رعایت چې د دې سره د پاکستان د پوځیانو اراده هم شاملې، یعنی هغوی هم د خانشوي چې دغه ستونزه حل شي.
د افغانستان د ټولو خصوصي ټلویزیون یو سروي ښیي چې یوازې په سلو کې 28 افغانان د ملي وحدت د حکومت د لومړۍ سلو ورځو له اجراتو څخه خوښ دي. د افغانستان مرکزی بانک وایي په خپلو زیرمو کې پوره پیسې لري او د کندوز په هوایي ډګر کې نوي وسایل ځای پر ځای شوي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم واورئ. د ګوړې اچار او د ازادۍ رادیو 19 پروگرام کور کلی هم په همدې خبرونه کې په دوهم نیمای کې اوریدای شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د سیاسی گوندونو دا هیئت چې لوی برخه د ملت پال گوندونو استازي جوړوي ل افغان چارواکو سره لیدنې کتنې په پام کې لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه مو اوریدلی ورستی جزئیات څه دي؟
ټکل سے مننه تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره ټکل شوی دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی کابل تراشي ویل شوی چې دغه پلاوی به د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د دواړو هیوادونو د امنیتی وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان نظیف الله سلاجی ویلی و چې دا پلاوی د ولسمشر پر ځانګړي بلنه کابل تراشي. دراپرون لمخې په دې پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت علما اسلام مشر فضل رحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي شامل دي. د پاکستان سیاسي چارو ځنی څارونکي کابل ته د دې هواد د سیاسي پلاوی د سفر په تړاوي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او خاید دواړو وادونو د امنیت په ټینګښت او د موجوده ستونزو په واري کې مثبت رول ولوبوي. کچم د مولانا فضل رحمان په مشر پاکستان جمعیت علما اسلام ګون چارواکو کابل ته د خپل مشر د سفر په اړه سند ویلی، خو کابل ته دراتلونکو پلاوی غړي او د پاکستان د قومي وطن ګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی چې د ولسمشر غنی په ځانګړي بلنه کابل ته راځي او هلته بل افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د پلاوی په اساس کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او د استخبارات رئیس رضوان اختر افغانستان ته سفرونه کړي. ټاکل شوی چې دغه پلاوی نن کابل ته راشي، خو د سراپورونه همشته چې خی د پلاوی نن نه سبا کابل ته راشي، خو تر اوسه پر دقیق معلومه نه ده چې د پلاوی به نن کابل ته سفر وکړي او که سبا.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن و چې کابل ته د یو پاکستانی پلاوی چې اکثرا د سیاسي ګوندونو غړي دي د سفر جزئیات اورول. په دې اړه د کابل ورځپاڼو هم یو لړ مطالب خبره کړي دي. همدې خبرونې په دوام کې به هغه روستی راپورونه د کابل چاپ د ورځپاڼو واورو او هغه بل یو کارپوس را په مرکه کې هم وڅېړو. خو له هغه مخکې د پاکستان د سیاسي چارو د کارپوهانو نظریات راخلو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د دې هیواد د سیاسي مشرانو د پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې اواري کړي. د دې پلاوی غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ځي او هلته به له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د سیاسي پلاوی د دې سفر په اړه په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق د راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کابل ته د هیواد د سیاسي پلاوی د سفر په تړه وایي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او خاید دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت او د موجودو ستونزو په واري کې مثبت رول لوبوي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان ولسمشر وایي نظیف الله سلاجی سورز وړاندې ومنله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځینې مشران د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ورځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د رواني میاشت په اومه نیټه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان پراوبیتو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او لټریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو همدار ازویلی چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان سگزه شامل دي. که څه هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو کابل ته خپل مشر د سفر په اړه سندي ویلي، خو کابل ته د تلونکو پلاوی غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د ولسمشر غنی په ځانګړي بلنه کابل ته ځي او هلته به افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا اشرف غنی صاحب دعوت راکړو، دا د شپږم تاریخ دا چې کوم واقعي شوی دی په خور کې، دا غمجنه واقعي هغه نه پس مونږ ته ټلیفون کړو چې تاسو کو راتلی شئ، موږ بالکل بدل شو. دا په دې تاریخ بیا مقرر شو تم تاریخ دا کوم مسله چې روانه ده او د دواړو ملکونو د تکلیف دی او مصیبت دی او دې خطې کې امن راوستلو لپاره دواړو ملکونو یو خپل تګو دا دی چې اداره یو ځای تګو ځو کینو امن راکړي شي. او ورسره ورسره زما په خیال دا افغان مهاجرو باندې چې کوم بیانات لږ سخت راغلو نو دغه هم په کې یو خبره ده. زمونږ هم دا خواهش دی چې دواړو ملکونو یو بل سره تعلق ښه او دا بدګمانۍ او دې کې کمی راشي او یو لاره واخلو. زما په خیال دا د دواړو ملکونو د دواړو هیوادونو لپاره د مستقبل لپاره به ډېره ښه وي.
په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې مهمې ارزوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او دواړه هیوادونه باید دا ډول غونډې جاري وساتي. د سیاسي چارو کارپوه حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه زیاته کړه.
دواړو ملکونو سیاسي قیادت په دې خبره باندې متفق دي چې موږ به څنګه دا مسله چې کومه ده، خاص کر د بارډر دواړو غاړو ته چې دا مسله د دې باندې لري عمومي او د دې لپاره افغانستان کوم دا سپیچ د پاکستان د تعاون او د پاکستان د حکومت نه بغیر نه کیږي. دغه شان پاکستان کوم د احساس کې چې د افغانستان د تعاون او د افغانستان چې پرم نه نه پاکستان کې امن نشي راتلی. نو هغه د پاره د دورې بیا په خاصه توګه باندې د حاصل اشرف غنی صاحب له اړخه چې کوم دی دا انیشیټیو هغه تل چې پاکستانی سیاسي مشرانو ته دعوت ورک نو دا مطلب دا دی چې هغه د کنسلټیشن د پروسس چې کوم دی دا باندې هغه غواړي چې لکه د پاکستان د سیاسي قیادت راي ته هم شامل کی. مزه غرم چې دا خو ډېر اهم قدم دی او د دې بدیر زیات نتایج به کومه خبره زیات ډېر پوهیږي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو رئیس رضوان اختر هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي او هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي.
قدر منوریدونکو، له پاکستان د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې مو اوریدل چې افغانستان ته د پاکستان د سیاسي مشرانو سفر څه اهمیت لري او په دې اړه په خپل د سفر د برخوالو یعنی کابل ته د راروانو سیاسي مشرانو څرګندونې مهم اوریدلې. دا مسله بعد هم د خبرونې په دوام کې د کابل چاپ د مطبوعاتو له خبرولو وروسته له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د تلو شخصي ټلویزیونی چینل یو نوې سروې کړې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د تیرو سلو ورځو اجرات پکې ارزولې دي. د دې سروې جزئیات همدا شپه د ازادۍ رادیو خبريال سید کمال شاه عارف په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا تر سره سوی سروې شي چې د ملي وحدت حکومت له کارونو څخه د خلکو رضایت کم سوی دی. د دغه سروې له مخې یوازې 8% خلک د ولسمشر اشرف غنی له کارونو څخه خوښ دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل فلان جفیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سروې په هکله داسې وویل.
د لومړی سروې په پرتله دا سروې ښیي چې د نوي حکومت له کړنو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. موږ د دوی د کاري کال تر پایه په هرو درې میاشتو کې یوه سروې کوو.
شاغلی نجفی زاده وایي چې په دې سروې کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2500 ښځو او نارینهو څخه په درې برخو کې پوښتنې سوي دي. په سروې کې لومړی له خلکو دا پوښتل سوي چې تاسو څومره د ولسمشر اشرف غنی له کارونو څخه راضي یاست. د دغه پوښتنې په ځواب کې 28.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه راضي دي او 10.4% نور نه موافق او نه مخالف نظر لري. د سروې په نتایجو کې راغلي 2.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه خوښ نه دي او همدارنګه 10.9% نور خلک هیڅ نظر نه لري. د سروې په دویمه برخه کې له خلکو پوښتل شوی چې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د همکاري دوام ته څومره هیله من یاست. په دې برخه کې 2.5% خلک ډېر هیله من دي، 4.2% خلک نه ډېره او نه کمه هیله لري. دغه راز 12.3% خلک لږ هیله من دي او 0.3% بیا نه هیله دي، او همدارنګه 12.4% خلکو بیا هیڅ نظر نه دی ورکړی. په وروستۍ او درېمه برخه کې له خلکو نظر پوښتل شوی چې طالبان ته باید کوم صفات وکارول سي. 15.3% خلکو ویلي چې طالبان دې ناراضي ورونه وبلل سي. 12.9% وایي چې طالبان دې سیاسي مخالفین وبلل سي. 19% خلکو بیا ویلي چې طالبانو ته د دولت دښمنان وویل سي. دغه راز 14% خلک په دې باور دي چې طالبانو ته تروریستان وویل سي، او همدارنګه 14.4% خلکو د دې پوښتنې په حق له نظر نه دی ورکړی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي د حکومت لومړۍ سل ورځې تیرې شوي، خو خلک وایي چې حکومتي چارواکي له دوی سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي نوي حکومت چې کوم کارونه یې باید په دې لومړۍ سل ورځو کې کړي وای، هغه یې نه دي کړي. دوی وایي لا هم اوبه له ورخه نه دي تیرې، او د ملي وحدت حکومت مشران باید له خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي او په دې هیواد کې هغه کارونه وکړي چې لومړیتوب لري او خلک یې غواړي.
زمون غاګل آزادې رادیو او ری دې راپورونو دوام ته پام وکړي. د افغانستان بانک وایي چې د دې بانک د پیسو په زیرمه کې په تیر یو کال کې زیاتوالی راغلی. د دې بانک مسؤلانو پرون له آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بهرنیو اسعارو سره د افغانیو تبادله د دې سبب شوی چې په افغانستان بانک کې د پیسو زیرمه زیاته شي. له دې مخکې داسې اندېښنې ښودل شوې وې چې د افغانستان د پیسو زیرمه ډېره کمه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې واوري.
د افغانستان بانک چارواکي په دې بانک د پیسو د زیرمو د کمیدو خبره ردوي او وایي چې تیر سوار لسو میاشتو کې د افغانستان بانک د پیسو په زیرمه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال د سه شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې بانک په زیرمه کې کافی پیسې موجود دي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. د وویل دا مهال په کابل او ځینو نورو بازارونو کې افغانۍ د دې بانک لخوا اخیستل کیږي، او دا کار د ده په خبره د دې بانک د پیسو د زیرمې د زیاتېدو مهم اهلت دی.
د افغانستان بانک ذخیره چې 6.3 میلیارده وه، اوس د هغه نه 3 میلیارد تقریبا رسیدلې ده، او د دې سبب د زیاتېدو یې څو دلایل دي. یو یې دا دی چې هغه طرز د سرمایه ګذارۍ چې یو څه تغییر ورکړی دی. بل طرف ته خپل هغه کومکونه چې د افغانستان دولت سره کېږي، هغه کومکونه راځي په بارني اثارو کې په مقابل کې موږ دولت افغانستان حکومت ته افغانۍ ورکو. دریم دلیل یې خپل دا د ناټو مصارف دي چې دوی دلته لرل. دوی خپل مصارف دلته په اکثره په افغانۍ ولري. بیا هم
له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د افغانستان بانک د پیسو زیرمه هم کمه شوې ده. همدارنګه ځینو خصوصي پانګوالو هم اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي وضعیت له امله افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا بانک د افغانیو د ارزښت او ثبات لپاره کافي منابع لري. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په 1393 میلادي کال کې د ټولو نظامي او ملکي مامورینو تنخواګانې ورکړې دي. د دې وزارت د خزائنو مشر محمد آقا کوهستاني آزادي راډیو ته وویل
به صورت عموم تا ماه قوس که آخری ماه سال مالی 1393 بود.
په عمومي ډول د قوس میاشتې چې د 1393 کال وروستی مالی کال و، په مرکز ولایتونو کې معاشونه ورکړل شوي دي. موږ د ډونرانو د ژمنې په برخه کې هیڅ مشکل نه لرو، خو د کورني عواید په برخه کې تر ډیره د ملکي کارکوونکو معاشونه هم له دې لارې ورکول کیږي. تر اوسه پورې کومې وړاندوینې چې مو کړې وې عواید حاصل شوي دي. بودیجه مو چې د 1 میلیارد ډالرو پورې اخیستې وه، په مکمل شکل ورکړل شوي دي.
یو شمېر افغان څېړونکي بیا د افغان حکومت په تیر 15 کلن اقتصادي سیاست انتقاد کوي او وایي چې نه دی توانېدلی یوه ښه اقتصادي پالیسي رامنځته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غک آشنا را لونه.
زمون غاګل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو چې عمده مطالب یې همغه دي چې مخکې مو یادونه وکړه، یعنې کابل ته د پاکستانی سیاسي ګوندونو د استازو د سفر په اړه. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو مخکتنه قسیم سولمل کړی ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر پر اهمیت او څرنګوالي لیکنې کړي دي. له دې مخکې یو شمیر رسنیو راپور ورکړی و چې ټاکل سوی د جنوري په 8 نیټه یو پاکستانی پلاوی چې پکښې مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک او آفتاب شیرپاو شامل دي کابل ته راسي. پر همدې موضوع ملي ارمان ورځپاڼې یو سرمقاله لیکلې چې عنوان یې دی پاملرنه، تاسو یو ځل بیا مارونه چیچی. د مقالې لیکوال لیکلي په دغه پلاوي کې داسې کسان هم شته چې له دې مخکې د طالبانو سرسختې ملاتړې وه او تل یې افغانانو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کوي مهمه دا ده چې افغان مشرتابه پام وکړي او پرې نږدي چې یو اربیا له مخکینی مار لخوا وچیچل سي او زهرې د کلونو لپاره افغان ملت وځوروي. د هوا دولتي ورځپاڼې د نن ورځې په غاڼه کې بیا راغلي چې د پېښور ښار پر یو شونځي وروستۍ حملې د پاکستان حکومت اندېښمن کړی دی. د مقالې لیکوال زیاتوي چې همدې مسلې پاکستان هڅولی څو له افغانستان سره د افراطیت او تروریزم په وړاندې مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په مقالې کې پاکستان ته د افغانستان د پارلمان د یو پلاوي د پلاوی وروستي سفر ته هم اشاره شوی او راغلی چې پاکستانی چارواکو تروریزم د دوړ هیوادونو ګډ دشمن بللی او په وړاندې د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې کابل ته د پاکستانی ګوندونو د مشرانو د یو پلاوی د سفر او د افغانستان په اړه د شمیر پاکستانی کړي د مخلصانه څرګندونو په اړه لیکنې کړي دي. په سرمقالې کې راغلی چې د غیر مسؤوله کسانو غیر واقعي څرګندونې نسي کولای د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنې کړي. په مطلب کې راغلی چې په روسیې کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولوي سراج الحق د پاکستان له یوې رسنۍ سره مرکه کې ویلي لکه څنګه چې د هند په وړاندې د کشمیري جنګیالیو او د اسرایل په وړاندې د فلسطینیانو ملاتړ کړی، همغه شان به د افغان طالبانو له جګړې هم ملاتړ وکړي. د مقالې لیکونکي لیکلي چې دا ډول څرګندونې نسي کولای چې د مقالې لیکونکي لیکلي چې دا ډول څرګندونې شي چې لا هم داسې کړی یو اشخاص ته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي. په مطلب کې سپارښتنه سوی چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید له شته فرصتونو استفاده وکړي او پرې نشي چې د مولانا سراج الحق خوندې کسانو څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
قدر من اوریدونکو د کابل چاپ په ورځپاڼو په مخکتنه کې مو واوریدل چې ډیری مطالب کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د سفر موضوع په اړه وو او په دې اړه د ورځپاڼو مطالب زیاته برخه مطالب پر همدې موضوع باندې خپره شوي وو. نو دا چې دغه پلاوی راته کابل ته څومره مهم دی او په کومو مسایلو بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي، رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کارپو زبیر شفیقی سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په دې برخه کې د نظر پوښتلې. ښاغلی شفیقی، د مرکې په پایل کې د دې هیئت د سفر په اړه وایي
د ما په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د روابطو د کېدو دپاره ضرورت او اړتیا تر بل هر وخت زیاته. اوس احساسي هم پاکستان لوري ته هم افغانستان، ځکه دا بحران د موږ تر ډېره حده پورې پاکستان په کې لاس لري، پاکستان په کې شامل دی. نو که پاکستان وغواړي چې دغه ستونزه حل شي او په اخلاص دوی وغواړي په افغانستان کې د سولې په برخه کې د همکاري وکړي او په مجموع کې د منطقې د سیمې چې دواړه هېوادونه په کې شامل دي، دغه بحران د ختمېدو دپاره دوی مخلصانه اراده ولري او هڅې وکړي دا کېدای شي دغه هیات ښې پایلې ولري او ښې خبرې اترې. اصلي موضوع تړاو لري په پاکستان کې د دسمبر د 14مې د بریج سره. د هغې نه وروسته پاکستان تر ډېره حده پورې داسې ښکاري چې جدي دي، دوی غواړي چې دغه ستونزه حل شي. که دوی واقعا په دې کې مخلصانه ګامونه واخلي نو کېدای شي د نتیجه ورکړي او دغه هیئت چې راځي پلاوی چې راځي د سیاسي شخصیتونو دې سره د پاکستان د فوجیانو اراده هم شامل وي، یعنی هغوی هم بېرته قانع شوي وي چې دغه ستونزه حل شي، بیا نو یقینا دا نتیجه ورکولی شي.
شفیقي صاحب، په دې وروسته کې په پاکستان کې افغان کډوال یا افغان مهاجر ډېر زیات ځورول کېږي د حکومت لخوا، دغه هیئت راتګ او په دې اړه به سره وغږېږي، څومره به هلته د مهاجرو په هغه کاروبار یعنې ژوندانه باندې تاثیر واچوي؟
د وروستیو پیښو نه وروسته، خصوصا د 14 دسمبر د پیښې نه وروسته، په پاکستان کې مهاجر ډېر زیات، افغان کډوال ډېر زیات په تنګ شوي دي، ډېر ځورېدلي دي. اوس چې دا خبرې شروع کېږي، طبیعي خبر ده که یو تقریبا د افغان لوري خوانه همدغه هم وي چې مهاجر ونه ځورول شي.
د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی و چې لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د سفر په اړه خپل نظر څرګندو. په دې اړه به په څو شیبو کې هغه نظریات هم واوري چې تاسو په خپل د اس ام اس 1313 شمیرې لاره د ازادۍ رادیو په پته راستولې. خو له هغه مخکې خبرونو لنډیز واوري چې قسیم سولمالی اوروي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته ورسیږي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه وسلوال افغانستان ته راننوتلي او د دې ولایتونو امنیت یې ګواښلی. د بغلان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې نن سهار د سړک جوړونې د یو شرکت شپږ کارکوونکي وژلي او دوه یرغمل نیولي دي. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې په یو شخصي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله د شهیدانو په حواله یو تن وژل سوی او دوه ماشومان ټپیان دي. یوې ښځینه ځانمرګې بریت کوونکي د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر ماموریت په حمله کې د پولیسو یو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنوري په 13 په ژنیو کې پیل شي. متحده ایالاتو په عراق او سوریه کې د تیر کال په دوو هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د احتمال په اړه څېړنې پیل کړي. د امریکا په کانګرس کې په 8 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړه توګه جمهوري غوښتونکي بریالي سوي دي. او یو وسلوال او یو بل کس نن د متحده ایالاتونو د ټکساس ایالت په یو پوځي روغتون کې په یو پیشه کې ووژل سول.
زمون غاغلا ازادۍ رادیو اوریده کندوز دی. هوایی ډګر چارواکي وایي چې د دې ولایت په هوایی ډګر کې د امریکا سمندري ځواکونو یو پرمختللې دستګاه نصب کړې ده. د چارواکو په وینا دا دستګاه کولای شي چې هر هغه بهرنۍ الوتکه چې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو له هوایی حریم څخه ګټه پورته کوي په اوتوماتیک ډول $1500 ټکس چارج کړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
د کندوز هوایی ډګر په 1913 کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په خامه ډول راغول شوی چې هغه وخت به پکې کارګو الوتکو ناسې او الوتنې کولې. د کندوز هوایی ډګر د اویایمې لسیزې جګړو پر مهال ډېر زیانونه ولیدل او له هغه وروسته به یوازې هلیکوپټرو پکې ناستې او الوتنې کولې. دوه کاله مخکې د دغه میدان رنوی کرخه د آلمان هیواد په مرسته له 1 کیلومتر څخه 3 کیلومتر تا پراخ شو او وړو مسافر وړونکو الوتکو ته پکې د الوت زمينه برابر شو. د کندوز د هوایی ډګر امیر سید انور سادات ازادۍ رادیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې د امریکا سمندري ځواکونو لخوا په دې ډګر کې د 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د وسټ یو دستګاه نصب شوې ده.
دستگاه ویسات به کمک نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 7 لک
دی ویسات دستگاه دی 1 لک آمریکایی ډالر و پارزخ دی متحده ایالات و سمندری ځواکونو لخوا نصب شوه. موږ وتوانیدلو په خپلو حلو زالو سره دغه دستگاه دی دونر لخوا په دی میدان کې نصب کړو. هغه خارجي تیاری چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ ولایتونو له هوایی حریم څخه استفاده کوي، دغه دستگاه ورڅخه په اتوماتیک ډول $1500 اخلی. د سادات د خبرو پر بنسټ چې دا مهال د افغانستان په سطحه د وسټ دستګاه د کابل په هوایی ډګر، د هرات په هوایی ډګر او د کندز په هوایی ډګر کې نصب شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. احمد شاه پاچا د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر که پاکستان په افغانستان کې خپلو ناکامو پالیسیو ته بدلون ورنکړي نو د دې ډول پلاو راتګ به د دواړو هیوادونو لپاره کومه مثبته نتیجه په لاس ورنکړي. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، زما په نظر ولسمشر اشرف غنی باید د پاکستان سیاسي مشرانو پر ځای د نظامی او استخباراتي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه د پاکستان ټول واک د پوځ په لاس کې دی او د سیاسي مشرانو راتګ هسې وخت ضایع کول دي. شفی جان لیکي، زادرانیم د خوست له نادرشاه کوټ څخه، کوم کسان چې د پاکستان نه اوس راغلي له هغو سره زموږ ویاړ محمود خان اڅکزای او باید په بد نظر ورته ونګورو او عزت وکړو. جانان له نادلی ولسوالۍ څخه د هلمند لیکي چې د پاکستان د پلاوي څخه نیکه هیله نه لرو، او زړګای له کندهار څخه لیکي، فضل الرحمن په هغه کاسه کې چې توکل نن په هغه کاسه کې ډوډۍ خوري. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه پورستۍ برخه کې لومړی د کور کلی اونیس پروګرام او ورپسې د ګړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی، ولی په دې ورستیو کې د سوځیدلو پیښې ډېرې شوې دي.
دغه بخار یا د مولود مخ دواړه لاسونه دي.
په خپل سر د سوځیدلې کس درملنه څنګه ده؟
کورنۍ دلته پټ سندر هغه یخل پیاچې خو هغه هیڅ نتیجه نه ورکړي، یوازې د مریضانو موږ جوړ سي نورم خرابېږي.
نن لدی موضوع سره تمثلی ټوټام چمتو شوی، لما فرشتي مرسل سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د استقلال د روغتون مسؤل کسان وایي چې هر ورځ د روغتون ته لس دولس هغه کسان وروستل کیږي چې په بیلابیلو سوځیدونکو توکو لکه تیلو، ګاز، برق او داسې نورو سوځیدلي وي. د دوی په وینا دا پیښې تر ډیره حده د کورنیو او دوکاندارانو د بېغورۍ له وجې رامنځته کیږي. ډاکتران د انسان سوځیدل په درې درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. د وردګو اوسیدونکی حضرت ګل وایي چې په اشپزخانه کې له مور سره ناست و، کله چې هغې اور بل کړ په څنګ کې د تیلو ګیلنې اور واخیسته. حضرت ګل خپله مور بچ کړه، خدای سوځېدلی.
پوش پاسمانه که می مور ور بل کرده وزی تونو دی پیترود بشکا گرمش ولا دی تونو غو ور وخستل و ما می مور ترکش که ولا مور می تی بش ولا زو وز خوبی اتیاتی دانو پو وزد چه وز وزی دن دست درد می کچش پاگه و گلی می و خوال درد می لف کراش چرکت وکم دست بیشی وینه و داری ندست دی زخمونه دی پخونه می بینتی.
اوس چې هوا سړه ده نو هر څوک دې ته مجبوریږي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه برابر کړي. کله که هم بېغوري وشي، د غزنی ولایت د شیخ محمد په څیر له سړو نه د ځان ژغورلې د ټول ژوند د بې کېدلو سبب کیږي.
پنج کیلو ګاز خالی کما در سره ویې سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کو بوی ته خلای مې ورته وو. خو اوس د لاسونو مې داسې سوخت کوي او مخ می سوخت کی کریم دی غاخو یا وخت ساغه پی باندې په مخ باندې می وه. ډاکټر وی وای کریم باندې نه پی باندې وهلو دا وستا ته وای مشکلات پی خی نه ما چې زنده زندگی یې در لبی لسنګ سر بتیر نشم دا درس ما.
کله چې دکانداران هم خپل دکانونه ګرموي، ځینی وخت د سوځیدل بد پی خیره منستکیږي. د پکتیا اوسیدونکو بشیر وای چې دای د بخاری په تیل سوځیدلای.
بخاری سه مزیگر بخاری تنو ناسو یه بل مرگره را غیب یا پیترول گیلانی بخاری تیارو اغا سه گیلانی اغا تا جک بخاری تن نوانی او دمی لمبه او بای اما سی زان تر بچه او لاسونه او د غاړه مې سوځېدل کمه تقریبا یو پنځه لس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوه بس له وجې نه بس ډایرکټ امبولانس کې واچولم بس ډایرکټ دلته راغلم سوا سوځېدم بېخي نو دردونه مې زیات سوزش ډېر کوه بیا وروسته بیا طبي په ځانه هم پیسې ونیو شه کړې مې
د کندهار اوسېدونکی نقیب الله هم په دوکان کې د چای دمولو په وخت په ګاز سوځېدلی
هلته ما په دوکان کې اور واخیستی دا ډبو ډیزل اور سره واخیستې بس زه وسوځلم بیا به چنایي شفخانه کې وم د څلوېښت شپې قدر تېرې کړې بیا وویل چې ته پوست ته ضرورت لرې موږ دلته تا ته پوست نه سو در اچولی ته باید بل ځای ته ځان انتقال کړې ابلا زه بیا دې ځای ته ما ځان انتقال کړې رالم دلته تداوی را شروع دله تر پخوا مې لږ ډېر فرق کړی دی پوه سوی نه یم سره کمې واخېستې نور کوچنیان هم راسره ولو دالته موږ خپلې چای ما یم پخولی ابله هېڅ په پوه سوی نه یم بس درپ سوې بعد رکامه سوې بالهم په سترګو د توره شپه سول بس بالهم دا مخ خدا وسودله ډېر په تکلیف په عذاب
په کورونو کې بیا اکثره مېرمنې چې کله دیګ کوي د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځي د استقلال په روغتون کې د دوو مېرمنو خبرې اورو چې یوې خپل سوځېدلې او د بلې جلې مور د خپل لور کیسه کوي ځکه هغه خپل نشي غږېدلې
مور بل کړای وو خو کې مرسته وجه د دیګ بخور وښتو په ځکه مې چې کې خو د ستا په لوس کې روغله لا د دیول ولګېدم شروع مې مختر بوت شسینیته بیا چې رو اتم بل زوی ول ویدم بیا ځنه دلې مې فکوبل کې مو مخه لو تلیفون وکوي چې دا د غفشنا په خونه شو دا وچی د تایرو والے د پرور پوینټ کې په مخ کې پوت کېږي د ستا سستا مو په خپل کې خو د ستې زیر وکو د ستا مې پلس کې روغله د ول ول کېته شای ډیر نه وکي کوم خو په یا خمزه کې مې کې خو یا خمزه کې مې چې کې خو لو وچو
بخار و کورت په بخاری باندې شیو دا تپلیک بیا چې ما ته نرمي صدا په ګاز باندې مال کې هم په ګاز باندې چې کی خو د دې چې تل سم ګاز ګلا او د دې بخار او ته دا مخې دا دا تنه دا نسې دا د اور لاس نه موږ هم دې بخار او دې خدای کچ ورته وګوري سب ستر دې بخار لاس ته مات شوی وای دوه پراکی شوی چې راشه چې راځي دې کې چې دوه تر مستفانه د موږ کوټینه سلګلری او ګور مې وای وی بابو جان وای وی واجی وسو یی بی بخار و چاو دی نو چې د فنجلوی د وبونه او د غنم سلام دخشته ده دایما لوسته یی د جبل بس معنا د خدای د سیال نه وسات
لس وځیدلو کسانو سره د کورنۍ غړي هم ډېر ستونزې ګالي موږ په روغتون کې داسې سوځیدلی هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای حکیم هغه څوک دی چې د سوځیدلی ورور خدمت کوي
چې تا په کور کې مثلا غاز څخه استفاده کوي یا له پټرول څخه استفاده کوي هغه مې د غوسې زو وخت پیدا کوم هغه ټول ځل لري کوم هغه لرګي او هغه شان نه استفاده کوي غوړ غاز نه نو ولې چې غاز انتقال وي د تیل انتقال وي د غلط نه خو یخ کده مکتسبي خې د سرګردانی زیاته ده کنه د مې ورور د شکر د مستریو دغه زور دل ته نه میورو در طرف لګیدم یو نه راغړم چې د جټی جګر کوم کی خپل ام پتانګ ده اوس دای خپل اوس وای سي یخ می کابل د نور بخاری زنه لګوم به په دکان کې تم نه وای یو څه خپل ام بیتیاته یو شای وینه په استفاده نه پیږي او تخشالی اوس ولا ده که شي کوړ ما شومان دی اوس اکثره خلک چې زینم وړ ما شومان څوک په چای سی وی دی څوک دی ور د دې کې دوه سره سی وی دی نو ته راي ونه نو ساتنه او د شایان خو باید خپل ام د دا کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه د دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چ پیږي دا شکر دی غرب زلمای مو خو بیا دوم سوځي د اندار کنده کنه دته هم موږ ډیر وری وای نه کړی سه سار ز خپل کار ته به مزګر رازش پامه کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبر ته غوښنه نه ده خای ځواني په دوران کې وم دغه چې تر ور رسیدو نو خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي
د استقلال په روغتون کې مولا ډاکټر شفیق الله مومن نه پوښتلی چې دوی ته د کوم سوځیدونکو توکو له واجې سوځیدلي کسان راوستل کیږي
اکثره مرزان د مونږه سدي د غازو په واسطه سوځي د تیل په واسطه سوځي برق رفتګان دي بعض کسان برق نسی په دې سره اکثره ځای کې تاسو هم توجه سوي سي کنه سلینونه د ډیر لوړ ولتاژ باندې د خلکو د کورولو سره تیر سوي دي دا عاملونه د بل د بخار سوځیدنې د اکثره زنانه کې د مونږه هم داسې مرزان ستاده دوی اکثرا کورنۍ درملنه کوي یا
حتی بعضی مریضان هم دلته سمونگا بستر لاند مقام شرایطو که مونگا غوی پانسمانون ارت اجرا کردی کورانه دلته پرت سندر بعضی نور مواد سدی مونگا اکثر اینه پیجنو یا سندر پیجنو اگو یا خلی پیاد چی خواهی است نتیجه نور که ایواز دیست مریضان مونگا جور سی نورم خرابیگی یعنی که خم سی زانتا یا دیر بد شکل پوست جوریگی چه لانده نگوه خجیگی پوست نلری جای عملیات نیست اگه مشکل تر جوان نپروسته مونگا بعضی مریضان سی دیر کم سوز دارید اگوی کور که درمال نکرده یا ناقص درمال نه پاتراف که اگوی اکثرا مواجد مرد سیوی دی سب ستلی یا پی سب چرکی سیوی در طول زخمونه او داگه کم چرک سیده دا پا دوران دو وینی که نواته دا بایست دو مرد دا اگه مریض های
دکتر شفیق الله به هم را ته وی چې لس وزیدلو کسانو سره کومې لمرنې مرسته ضرور دي
نظر په سوختګۍ فرق کوي هغه سوختګان اس د ور په واسطه سوځي بس د فتن پیغامونه متدلو به یعنی نارمالو به واچل سي نور شانه نسس یعنی د سونی کې ساغوي باندې کریمونه وخې کریم د غاخو بعضی چپ من مونږ ته مریض هغه سره باندې کریم د غاخو وکړل اشن ایواز دې سه هغه ته فائدہ ورسه خو خپل ځان سره سید لري کړه خرابې کی او بس ترق تنفسي خلاص ساتل سی چرت سلمړنی مرسته یا کوم کلینیکی کارسونی ابتدایی مال ته باسه د وریدو رګونه خلاصي سغات مونږ ترغو سره سیږي بس مایا د وجود کم نسی ور سوزدل که گاز ده که تیل ده که هر شه ده و به چول خدي نارمل وب د فتا نغل عمیق سوختګی نه جلبګری کی د گاز نه شکل استفاده کی او ګوري چې هغه لیکنی پیاوز کی دوا پکنیکو نه دوا دبونه استفاده ونی کی نور کله چې برق لینونه تیری لینونه وګوري صدا لینونه سونو مقامت لري بعضن سویده سب دوی یو ساکتا چلو خپل ویدی شیوی دی آنلاین باید ده سوختگی ده اتاق سویده کم کسان چه مشمان لری اغوی بس ور نه لرو ستی ده بخاره نه ده جوشو با نه ده چینک نه ده شنه نه او بعضن بعضن آقا مریضان نیست اغوی اپلیپسی لری یا مرگی لری اغوی سندلی کی ویده که دل خنه ده آقا سر باز سوگی مونگه دست مریضان لرو ده سندلی منس که حمله پیراغل ده خیلی ده سندلی ده منقل منس که ننگوته ده دیگه بخارونه دی اکثر دیگه بخارونه پا افغانستان که مونگه سو گور کنه باید زلفجار ولی که گی آقا بی کیفیت دی یک کیفیت نلری بعض بخارگان دی گازی نو ده شن ستا افغانستان که خوب بی کیفیت دیر شن رس
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې کله په بخاری کې ور بلوي د پاکی خیال نه ساتي
و خزی چیرته
دغه د دلته یم
دا سال دی دا ما شومان ما خونم تور ساسی ما خونم تور لاسونم تور دا ولی چیرته سکرو بوجه کنه نه وچی
ستړی مسه وروره سلام علیکم کوه که دا سال دی چرانه نه ته په جنگه
ستړی مشه خوري دا سال دی تم خپل مخ تور کړه ولی
او دی دښمن مخ دی توري ولی و سړی دغه سی ولی ورته وای
او خزیته د خپل مخ اینه کی زلو ګوره به را شما ته خبرې وکه اغه ته وګوره
اغه ته مم کتل خپل مخ مم کتل دا ټول دی تعال لاسه
ولی ما څه کړی مخ په دودکش کې نه نه نسلی
دی دودکش بلا دی لرګو یو ته واوړي
ولی
اخر وروره دغه څنګه لرګی راوړي دوی اپنین چې دغه نو پاته سي چې زه سهار غلم د مخلصون می تورس
و خوري لرګی خو هم دغه لرګی دغه پروسه کلم هم دغه لرګی و د خپل لټه ده میاشتو شو چې بخاری خی وسی و چنده ده نو دسه خود سوگ نکوی کنه
و سره یا دادی سندلو خبره نده دغه 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 لرگی چی دراولی دی دا سا پاک ستره گوری دی چی دا ورگی تور تکم ام بخاری دکی ام کوته توروی ام منک توروی
هر ورځ خوری چې بخاری کې لرګی چې که زغاله چې که سکاره چوي بیا لاسونه نه مینځي لاسونه تور هغه لاسونه خوري په صابون پرې مینځي نو کار دی وګوره اوس هم زغال پکې نه خېټي
او خوري دا خو رښتیا درته وایي زه وایم بخاری دې نه څنډلې چې موږ داسې تک تور کړلو یا وی وای نو کان دې داسې دی بل وای بخاری دې نه څنډلې تاسو دواړه یوې خوا ته سوزم تنه گیر کړم و خوري چې دا زما شي زما دغه آل ده
نه ورور می وای چې خو چې څنډې یا لګوي ماشومان مپرد چې نږدې راسي لاس په ووي او بل خپل لاسونه ژر په صابونه مینځه لکه چې په صابونه پرې مینځه پاک خو پاکي بیا کولای شي چې هر کار د کور نور وکړي په پاک لاسو
د دې تاسو خبر به زه ومنم او سړی دوه درجه نه به د لاس صابون را تراوړي
وایم خزي زه به درته پوره کارتن صابون راوړم خو ته د لاسونه پرې مینځه خدای وو وعده را سره وکړه چې نه به د لاسونه تور وي نه به د نوکان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام زما پایل شو سلام راغلل او ساکل خزینه موزیم دومروګ دی شوی دی لکه د قوس میاشتې ورسته شپې او خلک وایي چې ساکل د موضوع امدا سټایل دی که سټایل امدا سی وګدی ده نو کیدای سی کال دا وخت له موضوع نه مرزو جوړ شي ساکل هر څه وګدو انتخابات د انتخاباتو نتایج د نوی حکومت جوړیدل د کابینې جوړیدل کاش کې د ټول خلکو عمرونه هم امدا سی وګد شي چې وړاندې نور نه لیدلې هم وینی لکه چې ومولیدل او ګوروي د خبرونه په پیل کې د رشوت خورو د سرتاسري اتحادې له مشر سره مرکه درته لرو چې واوري د رشوت خورو څه حال دی.
کلمړی د ګوري اچار خبرونه اوریدونکو ته اذان او پیژنې نو خوشاله بشو.
نو مې رشوت ګل او تخلص مې صداقتي دی او فلن در رشوت خورو د سر تار سریه تا دی رئیس یم.
رئیس صاحب کلک د خپل کارونو پاک لام رڼا واچوي.
زما د کار زیاتره برخه د یواد د ټولو رشوت خورو نظم او دسپلین په اړوند دی. یعنی زه د خپلې اتحادیې له لارې هڅه کوم د یواد د غټو او وړو رشوت خورو د حقونو د خوندي کولو او رشوت خورو ته د رشوت خوړلو د مناسبو زمینو برابرولو پروسه په ښه او بریالي ډول پر مخ بوسم. څنګه ګوري
یعنی رشوت خواره مقونه لري؟
ولې نه؟
مثلا کومه خونه؟
مثلا کچیر رشوت خور در رشوت په تور ونیول سی چلنی که مرغ تر اوسه داسې نه دي شوی. مونږ ورته مدافع وکیل نیسو او هڅه کوو چې نوموړی رشوت خور تر بندیخانه ونه رسی، یعنی سمدستی آزاد او خوشی شي.
نو دا کار ګناه نه بولی؟
مونږ دا کار خدمت او د هیواد یوه مطرح قشر له حقونو څخه دفاع بولو او افتخار هم پې کوو.
په اوسنی وخت کې د رشوت خورو حالت څه ډول ارزیابي کوي؟
په اوسنی وخت کې او ان د نوي حکومت د جوړېدو له وخته حالات د رشوت خورو په ګټه روان دي او تر بل هر وخت ښه او په بې غمه زړه د خلکو خدمت کوي.
یعنی رشوت اخلي مقصد ممدا ده؟ ولی علتی څه ده؟
علتی په حکومت کې د کابینه او ځینې نورو مسایلو په سر د زیردخلو خواو ناندری او برخلافی ده.
نو تاسې رشوت خواره له دې وضعیت نه ګټه اخلی؟
هو، او دا دوام کوو چې دغه حالت لږ نورم اوږد شي تر څو د رکود د راتلونکي وخت لپاره یو څه ولرو. کنه
پوه نه شوم.
زه به دې پوه کړم. مقصد مې دا دی که چیرې په حکومت کې اووه خواوې سره یو لاس او یو زړه شي او نظم رامنځته کړي، نو پرته له شکه د رشوت خورو لپاره د رکود یوه دوره رامنځته کړي چې ښایي ونه شي کړای په ډاډه زړه رشوت واخلي. پوه شوې؟
هو پوه شوم. که چیرې په رښتیا هم داسې وشي او په حکومت کې ټولې شریکې ډلې یو لاس او یوه خوله شي او د یوه ښه حکومت جوړولو عزم وکړي، نو تاسو به بیا څه کوئ؟
مونږ به مبارزه کوو. مونږ به خامخا د رشوت اخیستلو شرایط برابروو.
په څه ډول؟
د رشوت ورکولو په واسطه.
یعنې د رشوت ورکولو په واسطه به د رشوت اخیستلو شرایط برابروي؟
او همدا یو نړیوال معمول دی او ته به هغه وخت رشوت اخلې چې بل ته رشوت ورکړي.
او که په حکومت کې داسې څوک پیدا نه شي چې رشوت واخلي او رشوت اخیستلو ته زمینه برابره کړي، نو بیا به څه کوئ؟
دا هیڅ امکان نه لري. دا ته څه وایې؟ دا هیڅ امکان نه لري چې د دې وطن له خلکو د حکومت جوړ وي او بیا د رشوت نه اخلي. په داسې حال کې چې له دې مخکې د رشوت برکتونه او خوندونه هم لیدلي یا اورېدلي وي. دما په ګمان له څوارلس پنځلس کاله ملي تجربې وروسته اوس هر سړی د رشوت په کمال قدر او خوند ښه پوهېږي او هېڅ امکان نه لري چې سترګې ترې پټې کړي.
نو پوره باور لري چې د رشوت دغه کاروان به همداسې روان وي؟
خدای دې همداسې روان لري. بلکې دا باور هم لرم چې نور به هم ګړندی سي، ځکه رشوت خواره اوس له دې ښکته ژوند نشي کولی. ځه ته ووایه کولی سي خو نه سي کولی، او له عقل د همدې سویې ژوند لپاره هم د رشوت اخیستلو اړتیا ده کنه.
د کثافات او د نکلونو به مو اوریدلی وی، کثافات به مو هم ډیر لیدلی وی په تیره په کابل ښار کې. اوس مو موږ هم د کثافات له یوې غونډې خبرو کی اوري.
تاسو مې د دې لپاره راغوښتي چې د خپلو کثافاتو غم وخورئ، ځکه زه د دې کوڅې وکیل یم او خلک ماله ګریوانه نیسي چې په لارو کوڅو کې کثافات پراته وي.
نو ته څه وایې چې څه ډول غم یې وکړو؟
تر اوسه خو هر یو خپل کثافات د بل په دروازه کې اچول، او دې کار خبره دومره ډنډوره کړه چې آن چوروالی هم خبره سوه، او ما ته یې مختار راکړی چې یو کار وکړم او کثافات کوم خوندي ځای ته ورسوو.
وکیل صاحب، که چیرې کومه غټه کنده ورته وکینو او ارسو خپل کثافات که زحمت هم ورته کېږي هغې کندې ته ورسوي او پکې وایې چې څنګه به وي؟
چې کنده ډکه شي بیا به څنګه کوو؟ کنده خو په دوه ورځو کې ډکېږي، ځکه ټول دومره خورو چې داسې کندې مو نسوار هم نه دي.
چې هغه ډکه سوه بله به ورته وباسو. خدای مټې او بازوګان راکړي دي.
مټې او بازوګان خو یې درکړي دي چې د کندې ایستلو ځای یې نه دی درکړی. څنګه یې کوئ؟
دغه خو رښتیا وایه په خدای، یو بل ویشت خالي ځمکه هم نه ده پاتې. هغه د لوی سړک تر خوا لږ ځای پاتې و، په هغه کې هم کوم زورور پنځه منزله ودانۍ جوړه کړه په خدای.
که د ما منی نو بلا خو نه یې وهلي. هر سړی د خپل کثافات ورسره یوسي او چرته لرې دی په کومه بله کارته کې غورځوي. ډېر خو کار ته هم ځي چې خپل کثافات په وړو وړو پاکټونو کې واچوي او په لاره یې غلی غلی یو یو پاکټ له موټره وارکي. څوک پې پوهېږي؟ زه یې تاسې وایي.
ودا رښتیا وایي.
هو رښتیا ده، دا خبره ما سره
دغه هم ښه چل دی، خو مصیبت دا دی چې د کوڅې زیاتره خلک بېکاره دي، او هغه څو تنه چې کار لري که دغه کار وکړي نو هم کثافات نه ورسره کمیږي.
کمیږي څنګه نه کمیږي؟
که بل کار وکړو.
څه کار؟
که هغه کسان چې کار کوي، یعنی هغه مامورین درته ښیم چې موټرونه ورپسې راځي اوړي د بیکار کسانو کثافات هم ورسره یوسي، ولاکه یې بلا ووي. که بیا ډېر وایي د وړلو کرایه به یې ورکړو. څنګه؟
هغه دی مامور صاحب ګلولي ناست دی، پوښتنه ته یې وکړې چې وړي یې څنګه؟ مامور صاحب د نورو کثافات وړي؟
نه لیوانی خو نه یم، ایله مې خپل یوسم.
ګوره ګلولي، خپل څه شی لرې چې یو یسې؟
ولې نه لرم، او که ته ګمان کوې چې مامور سړی یم نو څه به نه خورم. یوازې د ما د کچلو او شلغمو پوستکی هم د تا له ټولو کثافاتو څخه ډېر دي. لیوانی کېږه مه،
ځه مه یې وړوه، چا په زوره نه دي در باندې وړي.
څوک را باندې وړای نه شي؟
تاسو اوس جنگ ما سره کوی، یوه لاره ورته پیدا کوي.
وکیل صاحب، چې ته لاره پیدا نه کی مونږ نشو پیدا کولای.
څوک اخلي هم نه، هر څه خرچيږي، یوازې دغه کثافات لانه دینه خرچيږي.
چې خرچي دی اوس دی ولاکه په زړه دین کې هم لیدلی وای.
نو څنګه وکړو؟ چوروالی هم نه وړي.
په کار یې نه ورځي. اوس ورمه ده که نه اوس دی ولاکه زده هم لیدلی وای.
چې دا کار شی وای اول له ما نه خطا کېدل.
نو راځئ زه به یوه بله لاره در وښیم.
څه ډول لاره؟
زه وایم ټول دي خپل کثافات سهار وختي د لوی واټ غاړې ته رسوي. هلته به په نوبات یو تن ورته ناست وي او لږ لږ دي د غټو موټرونو مخې ته ورغځي. څه به د موټرو له ټایرونو لاندې په واټ څښېږي او څه به شمال ورسره وړي. که ډېر بیرېږي چې ګیر نسو نو د کثافاتو اچولو ځای به بدلوو که څنګه؟
ماما که چې دومره هوښیار یې ولې حکومت ته نه ورځي چې د کابینې د جوړولو چل ور وښیې؟
چې د جنگ په وخت د غاښونو د ډاکټر لارښوونه عملي نه کوي، لکه داسې.
خیرت
دغه ته بیا ګور چې دی په دې وخت کې را پیدا شو. گریوان ته لاس راچولی
ڈاکٹر
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر او حیا اوریاخیل. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.